کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت ده. او رچې د سولې عالی شورا ځینی غړي وایي حکومت باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي. نن سه شنبه ده، د سلواغي عدالت 15 د جنوري 24 په پیل کې خبرونه چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د درنې واورې ورېدو، طوفان او واورې خوېدنې له کبله به د سالنګ لویه لاره تر پنجشنبې پورې تړلې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستان غوښتنه وکړه چې دغه هېواد له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د لیږد موافقه ورسره لاسلیک کړي. او د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ارزونه به مخکې له وخت وي، ځکه د زیاتو نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر په زغرده نه دی اعلان کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د درنې واورې اورېدو، طوفان او واورې خوېدو له کبله به د سالنګ لویه لاره تر پنجشنبې پورې تړلې وي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس جنرال رجب نن سهار ازادي راډیو ته وویل نن او سبا هیڅ موټر ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سالنګ له لویې لارې تګ راتګ وکړي. ښاغلی رجب وویل دا اقدام د دې لپاره شوی چې خلکو ته تلفات او زیانونه و نه وړي.
د شمالي سالنګ په ملخان سیمه کې چې په خنجان پورې مربوطه ده او په جنوبي سالنګ کې په تاجکان سیمه کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه وکړه چې تر بلې خبرتیا پورې دی د سالنګ پر لویه لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د جنرال رجب په خبره پر سالنګ لویه لاره د واورو ورېدو په جریان کې تر اوسه هیڅ چاته تلفات نه دی اوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستان غوښتنه وکړه چې دغه هېواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږد موافقه ورسره لاسلیک کړي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو صلاح الدین رباني او عبدالعزیز کاملوف د دواړو هېوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو، اقتصادي پروژو او د دوه اړخیزو اړیکو د نوي فصل د پرانیستلو ژمنه کړې ده. رباني او کاملوف پرون په کابل کې سره ولیدل. او په سرپل کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر لاره د کمینیولو ځانګړې لړۍ بریالۍ وه. د دې ولایت د امنیت قمانداني سرپرست عنایت الله حبیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو اونیو کې امنیتي ځواکونو په 21 کمینونو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژلي او د دوو بهرنیانو په ګډون یې 15 تنه نیولي دي.
زموږ د پولیسو دې عملیاتو د وسلوالو طالبانو حرکت ډېر ټکنی کړی دی، خو موږ د چارواکو غواړو چې مرسته راسره وکړي.
د ښاغلي حبیبي په وینا د دې ځانګړو عملیاتو لپاره ټولې امنیتي ادارې په ګډه کار کوي، خو پولیسو هم د رول پکې لري. په سرپل کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو موټر سایکل او وسلې هم نیول شوي دي. در هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ارزونه به مخکې له وخت وي، ځکه د زیاتو نړیوالو مسلو په اړه خپل نظر په زغرده توګه نه دی اعلان کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون خبریالانو ته وویل موږ نشو کولای چې د ډونالډ ټرمپ موقف دقیق ارزیابي کړو. د امریکا د نورو ولسمشرانو په خلاف ټرمپ د خپلو نظرونو په اړه مطمئن نه دی او وضاحت نه لري. دا لومړی وار دی چې د ایران حکومت د ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د امریکا د نوي ادارې په اړه نظر څرګندوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د اسلام، اروپا، امریکا او نورو نړیوالو مسایلو په اړه د ډونالډ ټرمپ نظرونه واضح، دقیق او د باور وړ نه دي. نو باید انتظار وکړو او وګورو چې دا مسله څنګه پرمختګ کوي. ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره د نړیوالو پر اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاس دیکسو نیوکې کړي او پر دې تړون یې د بیا غور او بحث وړاندیز کړی. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو ادارې د مشرۍ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی کس تایید کړ. خو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نومول شوی ریکس ټیلرسن د لږو رایو په تفاوت تایید کړ. مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای نوی مشر مایک پامپیو ته 68 د تایید او 23 مخالفه رای ورکړې. د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا ټیلرسن ته 11 موافقې او 10 مخالفه رای ورکړې. دی پخوا د تیلو او گازو د مشهور کمپنی اکسون موبیل مشر و. د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر وویل دی شک نه لري چې تیلرسن مسلکی کس دی.
زه په شخصي ډول شک نه لرم چې ریکس تیلرسن ډېر وړ کس دی.
هغه د نړۍ په سطح اتمه لویه کمپنۍ چلوله چې 15,000 کارکوونکو ته د عاید زمینه برابره کړې. خو ډیموکرات سناتور بن کاردن وویل دی د تیلرسن مخالفت کوي ځکه د روسیې پر ضد د بندیزونو او نورو مهمو نړیوالو مسایلو په باب د ده عکس العمل څرګندوي چې دی به د بهرنیو چارو وړ وزیر نه وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په خپله لومړۍ کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له ناټو سره خپل نه بېلیدونکي تعهد ته ادامه ورکوي. د دفاع وزارت ویان وویل ماتیس د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د برېټانیا له دفاع وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې. د ده په خبره په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ورکړل شویو بیانونو له کبله پر ولاړه شویو اندېښنو خبرې وشوې. ټرمپ د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و. د امریکا د دفاع وزارت ویان وویل ماتیس ټینګار وکړ چې له ناټو سره د امریکا تعهد نه بېلیدونکی دی. د تورن جیف سټاویس په وینا د ناټو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر زموږ د ګډو ارزښتونو پر اهمیت خبرې وکړې او دفاع وزیر ټینګار وکړ چې له دغه تړون څخه تمه لري چې د دغو ارزښتونو په دفاع کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویان وایي د برېټانیا له دفاع وزیر سره په خبرو کې ماتیس ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات او برېټانیا به تل نږدې اړیکې سره ولري. د فرانسې جمهوري ریاست ته کاندید فرانسو افیلون وایي په روسیې لګېدلي بندیزونه اغېزمن دي خو هغه له مسکو سره د خبرو پلوي کړې ده. فرانسو افیلون پرون په دې اړه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره ښایي د مسکو او واشنګټن روابط ښه کړي وویل زه نه غواړم چې ټرمپ زموږ له حسابه له روسیې سره خبرې وکړي. که چیرې په دې مسله کې موږ ته پام ونه کړي اروپا ته به زیان ورسیږي او دا زموږ لپاره د تصور وړ نه ده. هغه پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې زیاته کړه زموږ اروپایي ولسونو ته درناوی لري. زموږ اروپا له اروپایانو ملاتړ کوي، کارونه ورته پیدا کوي، له اقتصادي ګټو دفاع کوي او زموږ د سرحدونو ساتنه او څارنه کوي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې له مسکو سره به د واشنګټن روابط ښه شي. د امریکا او روسیې اړیکې وروسته تر هغې خراب شو چې مسکو د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین نه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د فرانسې د جمهور ریاست په ټاکنو کې مخکښ کاندید فرانسو افیلون ویلي دي چې د اوکراین حکومت هم د هغو هیوادونو په ختیځ کې د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې نه دي کړي. د اوکراین په ختیځ کې په روان کړکیچ کې له 2014 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 1,950 تنه وژل شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې سوې. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه د راپورونو او تحلیل په برخه کې اوري چې د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي حکومت باید د سولې د پروسې د پرمختیا لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي.
مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا جمهور رئیس دا ضرورت درکوي ژر به دا اقدام وکړي.
دا هم اوري چې د زهرې په نامه د افغان نجونو ارکستر جایزه وګټله. په بلخ کې بې ځای سوي کورنۍ وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د سوریې د سولې مذاکرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د نورو مسایلو ترڅنګ 219 پروګرامونه د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د سولې عالی شورا ځینې غړي وایي حکومت باید د سولې لپاره د روانو بهیرونو په وړاندې د خنډ د مخنیوي لپاره ژر تر ژره شورا ته سرپرست مشر وټاکي. د دې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د بشپړېدو لپاره مهمه ده چې د شورا سرپرست مشر وټاکل سي او د نوي مشر پر ټاکلو هم غور پیل سي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پوښتنه.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د سولې د هڅو د اعتبار د اعادې لپاره د سولې عالی شورا ته ژر تر ژره د سرپرست ټاکل یو ضرورت دی. د ښاغلي وقاد په وینا په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره چې حکومت پیل کړي مهمه ده چې په لنډ وخت کې د دې شورا لپاره یو سرپرست مشر وټاکل شي او تر هغه وروسته د دایمي مشر په ټاکلو بحثونه پیل شي. ښاغلي وقاد وویل افغانان سوله غواړي او د خلکو د دې غوښتنې د عملي کولو لپاره به د سولې عالي شورا چې د مشورتي جرګې د پریکړو پر اساس جوړه شوې خپل کار ته له ځنډه پرته ادامه ورکوي، خو هغه د شورا د سرپرست مشر د ټاکل کېدو پر اهمیت بیا بیا ټینګار وکړ.
جمهور فرمان ورکړی دی چې دغه شي په روانه هفته کې د هند یو شمېر سیاسي بندیان له بنده آزاد شي، نو دا ټول امورات ته رسیدګي په کار دي. د هند سره انجام شوی او سر ته رسېدلی تړون دې چې عوارض او سکتګي پیدا نه شي، په رفع تنظیراتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بهرنۍ سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار دلته اده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت درکوي، ژر به دا اقدام وکړي.
د ښاغلي وقت پوینا راتلونکي اونۍ به د سولې د عالي شورا اتلس کسیز اجرایه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او د شورا لپاره د یو سرپرست پر ټاکلو به خبرې وکړي. د ښاغلي وقت پوینا د سولې د عالي شورا دواړه مرستیالان د دې وړتیا لري چې د شورا سرپرستي وکړي، خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ښاغلي وقت ویل د شورا لپاره د مشر پر ټاکلو کې شای وخت ولګیږي، خو هغه ټینګار وکړ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره باید داسې څوک وټاکل سي چې په دې اړه کاري تجربه ولري، د حکومت د مخالفو ډلو سره په اړیکو ټینګولو کې ستونزې ونه لري او د شرایطو ښه درک ولري.
داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وشي، مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وشي، د مشورې ترلاسه کړي، دا د دې سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فکر له هندوستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شرکت په کار دی چې هغه د دولت لپاره
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ له نړۍ سترګې پټې کړې او د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د سولې د عالي شورا په وینا د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د بوختیا له امله نه دي توانېدلي چې د شورا د مشرتابه د ټاکلو پر څرنګوالي غور وکړي. د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا د شورا د سرپرستۍ یا مشرۍ لپاره کاندیدان لا نه دي په نقشه سوي.
عمر دل چې د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د سولې د هڅو د اعتبار د یادې لپاره ضروری ده ژر تر ژره د شورا سرپرست مشر وټاکل سي. هغه فرشته جلالزی ته په مرکه کې وویل
سوله د افغانستان د ملت ضرورت، حیاتي ضرورت او د دې ملت اتفاقي غوښتنه ده چې تر اوسه دولت نه توانېږي چې دغه غوښتنه سر ته ورسوي. په دې لپاره اووه کاله مخکې مشورتي جرګې له مخې نه دغه د سولې بنیاد جوړ شو. بناء د سولې عالي شورا دا به وي او دغه مسئولیت دا د ملت لپاره ستانه شوی دی. دا د ملت د ټولو ضرورتونو په راس کې سوله ده. سولې دایې په خپل ځای ده، د سولې عادي شورا به په خپل ځای وي.
آیا سرپرست څوک تر اوسه ټاکل سوی که نه ده ټاکل سوی؟
دا آینده هفته کې به بیا وګورو. جمهور رئیس د سولې د عادي شورا د اجرایه هیئت سره چې اتلس کسه دي، معاونین، مشاورین او غړي هغوی سره به ملاقات کوي، ځینې جهادي او سیاسي مشرانو سره به کوي. نو فرصت ورته پکار دی چې دوی تصویر ونیولی شي او کوي چې یو کس سرپرست شي. د خلیجي صاحب هم معاون اول دی، حدیث عبدل محمد هم معاون دی. نو معاونینو کوم د شخصیتونه شتلی چې دغه سرپرستي به غاړه واخلي، خو د مشر په ټاکلو کې به لږ وخت تاوان لګېږي.
قاضي صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان حکومت باید څومره ژر د دې شورا لپاره نوی مشر یا سرپرست وټاکي؟ څونه مهم دی دا خبره ستاسو لپاره؟
دا خبره خو مهمه ده. یو خو د حکمتیار صاحب سره د سولې پروسې موافقتنامه شوې ده، په اول د میزان او لوی جمهور فرمان ورکړی دی. هغه کمیټه اجرایه جوړه شوې ده چې دری شي په روانه هفته کې د هند یو شمېر سیاسي بندیان له بنده آزاد شي، نو دا ټول امورات ته رسېدګي په کار دي. د هند سره انجام شوی او سر ته رسېدلی تړون دې چې عوارض او سکتګي پیدا نه شي، په رفع تنظیراتو کې فعالیت وشي، نور ملکي او بهرنۍ سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار دلته اده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت در کوي ژر به دا اقدام وکړي.
او ستاسې په نظر لکه تر اوسه پورې هېڅ داسې پیشنهاد نه دی سوی چې کوم معاون به یې وټاکل سي؟ یعنی
دا نه محسوسېږي چې معاون یا بیرون له معاون نه کېږي داسې ونیول شي، خو داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، دوی ته انکشاف ورکړي، دوی ته وده ورکړي، د دوی تر شا استدلال پیدا کړي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وکړي، مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وکړي، د مشورې ترلاسه کړي او د طالبانو په صفونو کې هغوی حد اقل تماس ته ماده کړي او تفاهم ته تفاهم داسې یو شی تماس خو ضرورت دی، تماس ونیول شي او هغې باندې موافقه وشي، صحیح ده تفاهم کوو، تفاهم کې اجنډا مشخصه نه وي، صرف په دې خبره کېږي چې موږ او تاسې چې د یو اجنډا په ټاکلو کې موافقې ته ورسېږو، راځئ چې مذاکرات پیل کړو. نو موږ دغه لومړنۍ مسله به د طالبان نه غواړو چې هغه تماس ونیسي، یا د قطر په ادرس، یا د کوټې په ادرس، یا د کندهار او هلمند په ادرس چې کندهار او هلمند کې جنګ کېږي، خو سولې جریان پر مخ بیولی شي، هغوی ته یو د امن ژمه ورکېدلی شي. بناء دا د دې سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره چې کوم هندستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شخصیت په کار دی چې هغه د دولت لپاره وټاکل شي او دا پروسه پر مخ بوځي.
د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د زهرې په نامه د افغان انجونو ارکستر د 2018 میلادي کال د فری میوز جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه ورسته ورخوس به اجمل تورمن راتوي چې په کابل کې نو رسپانس چاپ کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی خاورو ته د سپارلو د مراسمو د سولې په برخه کې د هغه د هڅو او د سولې د عالی شورا د برخلیک پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان رسپانې د خپل نننی غنې په سرمقاله کې لیکلي، پرون پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس د جنازي مراسم ترسره شول چې له امله د کابل ښار یو شمیر لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وې. د سرمقاله لیکوال له دې امله انتقاد کړی او ویلي چې چارواکو د جنازې د مراسمو لپاره دي ترتیبات ونیول شي او په خطو غړي تر سره شي، خو خلکو ته باید ستونزې جوړې نشي. د سرمقاله لیکونکو باور ارګ د ملک د اداري لپاره خزای دي، خو د جنازې د ادا کولو لپاره نه. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل یو مطلب کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړین د کبله د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځنی څرګندونې راخیستي. د مطلب لیکوال لیکلي، ولسمشر وویل پیر سید احمد ګیلانی په ډیرو سختو شرایطو کې د ملي یووالي د حکومت په بلنه د سولې د عالي شورا مشري ومنله او په لنډ وخت کې افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي، ولسمشر غنی وویل چې ملت ارواښاد ګیلانی د خپل مصلح په توګه منلی وو او مړینه یې د ټولو لپاره یوه لویه ضایعه ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله سلیم له خولې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړه کې خورا مهم رول درلود او دغه شان د حکومت او طالبان لپاره د درناوي وړ شخصیت و. ویسا د ښاغلي سلیم په حواله وړاندې لیکلي، طالبانو خپل یو شمېر کسان ښاغلي ګیلانی ته راستولي ول او ده هم د خبرو لپاره یو شمېر کسان هغوی ته استولي ول او موږ د سولې لپاره یو ډیر ښه پړاو ته رسیدلي وو. خو ویسا بیا د خپل نننی غنی په یو مطلب کې اوس، یعنی د پیر سید احمد ګیلانی تر مړینې وروسته د سولې د عالی شورا د برخلیک په اړه هم لیکلي دي. په مطلب کې راغلي، حکومت ته لازمه ده چې د سولې په اجنډا یو اساسي غور وکړي، ځکه تر کومه چې په دې موضوع غور ونه شي د سولې په نامه شورا په دې اړه څه نشي کولی او څومره اغیزناک شخص هم که دغه شورا مشرۍ ته وټاکل شي دا وړۍ نه شړی کیږي.
اوس له فریبا ظاهر نه اورو چې د زهره په نامه د افغان انجونو ارکستر د 2018 میلادي کال د فری میوز جایزه ترلاسه کړه.
د
د زهرې پنوم د افغان انجونو آرکستر سرکال د موسیقي فری میوز پنوم د نړیوالې ادارې کلنی جایزه وګټله. دغه نړیوالې اداره چې د ډنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د موسیقي د آزادې لاهې یا فری میوز پنوم فعالیت کوي، د موسیقي هنر په وړاندې د خنډونو او ستونزو د لرې کېدو په هدف جوړه شوې ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جایزه په افغانستان کې یو مثبت بدلون منعکسوي.
امو رقمه که حضور خود ارکستر بانوان در ستیش های اروپا
څنګه چې د اروپا په سټیجونو کې د افغان جنو د ارکستر حضور ټول هغه منفی انزورونه لمنځه وړي چې د افغانستان په اړه شته، د خپل یو مثبت بدلون دی او بل د ازادۍ د الهي پونوم جایزه هم کولای شي زموږ مسؤلیتونه زیات کړي او هم یو ځل بیا زموږ مثبت بدلونونه پر رسمیت پیژني او اهمیت ورکوي
برسمیت بشناسه و برش پرج گذاری کنه.
د افغان جنو دغه لمړنی ارکستر د جمعې په ورځ د جنوري په 19 نیټه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې د شاوخوا 3000 کسانو په وړاندې یو ساعت د موسیقي آلات وژغول. د افغان جنو دغه ارکستر په دې هنر سره وشودل چې دوی د خپل هیواد پر ځینو ناوړه دودونو او د مارک پر ګواښونو برلاسي سوي دي. شغل سرمست وی تر اوسه دغه ارکستر یا هنری ډلې د سویس په سفر کې 15 کنسرتونه اجرا کړي او له نورو هیوادونو څخه هم بلند لیکونه ورته رسیدلې دي.
ما تصمیم داریم در صورتی که امکانات و فرصت ها مساعد شود
موږ تصمیم لرو چې که امکان برابر شي په نورو هیوادونو کې هم خبرونه ولرو، که څه هم دا پروګرامونه به وخت وغواړي. خو لنې کمرغه په تیرو څو ورځو کې موږ ته مصر، بلجیم او ایتالیا څخه بلند لیکونه راغلي دي.
بلژیم دعوتنامه از ایتالیا هم روی میز ما قرار دارد.
زهره په افغانستان کې د انجونو لمړنۍ او یوازینۍ ارکستر دی چې 2.5 کال وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی دی چې ډېر غړي او دوه تنه شتینه مشران لري. شغلې سرمست راته وایي چې ولې د دې هنري ډلې نوم زهره انتخاب کړی دی.
در اسطوره های قدیم فرهنگ ما و شما
زمونږ د کلتور په پخوانیو اسطورو کې د دوو خویندو زهره او ناهید نمونه راغلي چې له موسیقۍ سره تړلې دي. د دې لپاره چې د ارکستر ته تاریخي تړاو ورکړو د زهره نوم مو ورکړی او بل دا چې تر اسلام مخکې ادبیاتو کې هم زهره د موسیقۍ الهه وه.
اسلام افغانستان الهه موسیقي ده.
زهره د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له یولسو هنري ډلو څخه دریم لوی ارکستر دی چې د احمد ناصر سرمست په خبره په سیمه کې ساری نه لري.
من میتونم با تمام مسئولیت بپذیرم که ارکستر زهره یگانه ارکستر
کولای شم په بشپړ مسئولیت سره دا ووایم چې د زهره ارکستر د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې یوازینی دی او د سیمه په کچه ویلای شم چې د انجونو یوازینی ارکستر دی چې زموږ هیڅ گاونډی ساری نه لري.
همسایه مو شما هم چې ارکستر وجود نداره.
په دغه ارکستر کې انجونی چې عمرونه د 1340 کلونو ترمنځ د موسیقي آلات شخوي. دوی د افغانستان له بیوزلو او یا هم بې سرپرست کورنیو څخه دي چې د افغانستان د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې فني او مسلکي درسونه ورشودل کیږي. د افغانستان موسیقي د شلمې پیړۍ په وروستۍ لسیزو کې د جګړو له کبله له هغه هیواده د موسیقي د متخصصینو د وتلو او د طالبانو د تګلارو له کبله چې د واکمنۍ پر مهال یې په افغانستان کې له لویې سره موسیقي بنده کړې وه سخته ځپل شوې ده. خو د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ وایي چې د نورو هنري ډلو په جوړولو سره غواړي په افغانستان کې دغه هنري تشه په تدریج سره راکمه کړي.
محمد عارف وفا د هلمند مرکز لخکرګه په خپل پیغام کې لیکي له افغان حکومت څخه مهیله داده چې د هلمند د سیند چې په تاریخ کې نوم لري باید اوبه یې کنټرول شي چې د ایران پر ځای افغانستان زیاته ګټه ورڅخه واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایته په هلمند او فراه کې وروستۍ جګړې د ایران لخوا روانې دي. د طالبانو مالی او جنگي وسایل ټول ایران ورکوي. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت څخه د کندهار د سولې په عالي شورا کې داسې کسان ځای پر ځای سوي دي چې بله له سولې سره مخالف او سوله نه غواړي، نو سوله به څنګه وسي؟ صدیق الله ارغندیوال له کندهار ولایت څخه موږ د ښاروالۍ له ریاست څخه دا هیله لرو چې د ښار ټولې ویالې بندې دي باید ټولې پاکې سي. ملا محمد فاروق هاشمي له لغمان څخه د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلاني وفات نه تنها چې د افغان ولس
لپاره یو ځای ده، بلکې د افغان طالبانو لپاره هم یو ستره ضربه ده. عبیدالله سروری هم له لغمانه د علیشنګ ولسوالۍ د اوبو بند په جوړولو سره به په زرګونه هکتاره ځمکه او په سلګونه کلي چې اوس د دې سیند له سخت ګواښ سره مخامخ دي په امن کې سي. هر کال د پسرلي په راتګ سره د علیشنګ سیند خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه رسوي.
رحمت الله افغان ستاسو ځینې ایسمیسونه ولوستل. کاناډا د هغو مرستو په اړه اندېښنه لري چې د افغانستان د پوهنې وزارت سره د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کوي. جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
کاناډا د ایکویپ یا د زده کړې د کیفیت لوړولو پروژې یو له عمده تمویلونکو هیوادونو څخه دی چې له 2016 کال راهیسې د تعلیم په برخه کې له افغانستان سره څه باندې 112 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دا مرسته تر ډېره د افغان زده کوونکو مخصوصا د نجونو لپاره زده کړې ته د لاسرسي په هدف ورکړل شوې دي. د جی ایس سی یا د کاناډا د نړیوالو چارو یوې ویاندي جیسیکا سیګوین په یوه ایمیل کې د اوتاوا سیټیزن ورځپاڼې ته ویلي چې کاناډا اوس مهال لازم کوشش کوي چې پوسی د افغانستان د تعلیم په برخه کې د دوی په مرستو کې اختلاس سوی دی که څنګه، او که دا کار سوی وي اختلاس سوی پیسې بیرته راګرځول سوی دي، او یا هم په دې کار کې له ښکېلو کسانو سره حساب سوی دی که څنګه. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د روانې میاشتې په سر کې د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي و چې د دوی د وروستۍ موندنې پر اساس یوازې 6 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي. دا د پخواني حکومت د څرګندونو پر خلاف دي چې د زده کوونکو شمېر یې 12 میلیونه ښودلی و. په بله وینا، له هغو ماشومانو څخه چې د حامد کرزي په مشرۍ حکومت په راپور کې راغلي و، یوازې نیمایي برخه یې ښوونځیو ته ځي. په کاناډا کې د افغانستان د سفارت یو ویاند خالد خسرو ویلي چې افغان حکومت دا اداوی جدي نیولې دي، او اوس پر دې موضوع څېړنه کوي چې ولې د تېر حکومت پرتله ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمېر کم دی. په کابل کې د کاناډا سفارت هم د افغانستان په پوهنې وزارت کې د ایکویپ په پروژه کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او د دې موضوع د تعقیب په لټه کې دی. که څه هم په افغانستان کې د خیالي زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو اداوی نوي نه دي، د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار دفتر سیګر د جنوري میاشتې راپور کې د درغلیو د ساحو جزئیات ورکړل سوي دي. په دې راپور کې چې د امریکا د نوي ادارې لپاره چمتو سوی دی، سیګار خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې فساد لا هم په دغه هیواد کې د امریکا د بیا رغونې هڅو په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس آی ډی د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د ښوونځیو د بیا رغونې، د ښوونکو د روزنې او معاشونو په برخه کې میلیونونه ډالر لګولی دي. کاناډا، امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د مالي مرستو د دوام ژمنه کړې ده.
د نوی کرښې سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي او د ولس اعتماد نه دی ترلاسه کړی. نور حال د واصل وصال راپور کې.
د خطینو په نوم سازمان وایي سره لدې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو لپاره 2 میاشتې تیریږي، خو دوی لا نه دي توانېدلي چې د انتخاباتو په تړاو کوم بنسټیز کار ترسره کړي چې له امله یې خلک اندېښمن دي. د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل، لکه څنګه چې خلکو د سار بنسټونو له نویو کمیشنرانو تمه لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنسټیز کارونه ترسره کړي، خو داسې معلومیږي چې دوی په دې برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د ښاغلي صدیقي په خبره، خلک او د انتخاباتو د سر بنسټونه د نویو کمیشنرانو د کار په اړه اندېښمن دي.
ملت افغانستان یک بار دیگر نگران هست از کار کمیشنران جدید کمیسیون.
افغان ولس یو ځل بیا د نویو کمیشنرانو د کار په اړه اندېښنه لري. د انتخاباتو څخه د سر بنسټونو له نویو کمیشنرانو بیره هیله لرله چې دوی به د خپل کار په لومړۍ ورځو کې یو لړ بنیادي کارونه چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي ترسره کړي.
کمیشنران جدید به او باید اقدام میکردن.
ښاغلی صدیقي وایي که هغه 20 میلیون کارتونه چې په خوا د رای ورکونې لپاره په خلکو ویشل شوي باطل نه شي، او پر ځای په شرایطو برابرو کسانو ته برېښنایي تذکرې ورنکړل شي او له مخې نوي کارتونه ونه ویشل شي، نو راتلونکي انتخابات به هم له انزوا سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنرانو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د لوړې مراسم ترسره او په کار پیل وکړ. دا لومړی ځل نه ده چې په دغو کمیسیونونو دا ډول نیوکې کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونو د دوی په کار نیوکې کړي او له دوی څخه یې غوښتي چې خپل کارونه په وخت سره ترسره او د راتلونکو انتخاباتو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي. د انتخاباتو څخه د سر ځینو بنسټونو د معلوماتو له مخې دغه کمیسیونونو باید په دغه موده کې د رای ورکوونکو نوملړ، د رای ورکونې مرکزونه او د درنشا تر څنګ یو لړ نور بنیادي کارونه هم کړي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د خپل کار د پیل سره سم خپل کاري لومړیتوبونه مشخص او د چارو د خطر سره کېدو په هدف یې درېګونې کمیټې چې پکې حقوقي، عملیاتي او اداري کمیټې شاملې دي جوړې کړي چې هر یو خپل کارونه په ښه توګه پر مخ وړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي او دوی د کارونو د خوالي لپاره یو لړ طرزالعملونه هم جوړ کړي دي.
کارونه تر اوسه پورې ډیر ښه روان دي، موږ مختلف طرزالعملونه جوړ کړي دي. سم دغه د عملیاتي کمیټه چې دا ډیره مهمه کمیټه ده، دا کمیټه مثلا د ټاکنیز د اصلاحاتو د تطبیق او د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي لپاره هر اړخیزه څېړنې په غاړه لري او تطبیقي طرحې وړاندې کوي او عملیاتي پلانونه چمتو کړي دي.
د انتخابات څخه د سر د بنسټونو په وینا د رښتینو اصلاحات او ستونزو د ارزونې په هدف باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو متخصصینو سره مشورې وکړي او د خپل ارزونې پایلې هم له ولس سره شریکې کړي.
له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اورو.
د درنې واورې ورېدو، طوفان او واورې خوېدو له کبله به د سالنګ لوی لاره تر پنجشنبه پورې تړلې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ازبکستانه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو د لیږ موافقه ورسره لاسلیک کړي. په سرپل کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ پر لارو د کمی نیولو ځانګړې لړۍ بریالۍ وه. د ایران حکومت وایي د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ارزونه به مخکې له وخت وي ځکه دای د زیاتو نړیوالو مسایلو په اړه خپل نظر نه دی اعلان کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به خپله لومړۍ کاري ورځ اروپایي شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به له ناټو سره خپله نه بېلېدونکې تعهد ته ادامه ورکوي. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزي استخباراتو ادارې د مشر لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ له خوا نومول شوی کس تایید کړ. خو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نومول شوی ریکس ټلرسن د لږ رایو په تفاوت تایید کړ. او د فرانسې جمهور ریاست کاندید فرانسوا فیلون وایي پر روسیې لګیدلي بندیزونه اغېزمن دي، خو هغه له مسکو سره د خبرو پلوي کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په بلخ کې د ناامنۍ لکبله به ځای سوي کورنۍ شکایت کوي چې د ژمي په دې سړه موسم کې هم ورسره مرستې نه دي سوي. مجيب رحمان حبيب ځای ور باندې تفصیل لري.
په بلخ کې د نامنۍ له امله بې ځایه شوي کسان شکایت کوي چې ژمنۍ مرستې یې نه دي ترلاسه کړې او دولت هم د دوی ژوندانه ته چې په ډېر بد وضعیت کې قرار لري بې پامه دی. په سرپل او فاریاب کې د نامنۍ له امله سلګونه کورنۍ بلخ ولایت را کډه شوې دي چې د مزار شریف د دهدادي ولسوالۍ په یکه توت سیمه کې اوسیږي. دوی شکایت کوي چې د ژمي په موسم کې تر دمه هیڅ ډول مرستې نه دي ورته ترسره شوې. عالم او سمیم شاه د سرپل له نامنو سیمو څخه یا د سیمې ته را بې ځایه شوي دي. د کسانو یې پاړه عزیز راډیو ته داسې وویل: مونږ یو تدله شیرام څخه، یو تدله ګوسفندي او یو شمېر نور مو د سرپل له سوزمقلي ولسوالۍ څخه یو. بخته په دې را کډوال شو چې سیمه کومو نامنی وه او موږ اوس دلته په ډېر بد حالت کې یو، حتی خواړه نه لرو. زاد خاریا بولات له قورما شولس فلای سه خیم دته نامنی و اوس پخ ترغلی و لا ډیر وخت سره رئیس په دهدلی ولسوالی کوسیګو دلته هیڅ ډول مرستې مشتره نه دي ترسره شوی. اکثرا د بجای شوی کسان شکایت کوي چې خپل سیمه یې د نامنی له عمله پری خو دی او بلخ ولایت را کډوال شوی دی. خو په بلخ کې ماشومان کوونځي ته لاسرسی نه لري، مناسب صحي خدمات هم نه دي ورته مساعد او د کاري زمینې له نشتون څخه په ستونزو کې دي. په همدې حال کې د بلخ د مهاجرینو او کډوالو چارو ریاست وایي چې کابو 4000 بې ځایه شوي کډوال د نامنې له امله له سرپل، فاریاب او جوزجان څخه بلخ ته راغلي دي. د بلخ د مهاجرینو او کډوالو ادارې مشر عبدالصبور قادری وایي چې دوی د خپل توان تر حده له بې ځایه شوي کډوالو سره مرستې ترسره کړي او هغوی ته د سرپناه د لودلو زمینه هم مساعد کړه ده. هغه یې پاکړه وویل: دوی ته رسیدګي شوې ده، هم ورته ځای ورکړل شوی دی او هم خوراکي مواد ورسره مرسته شوي دي. خو باید وایم چې شمیر یې ډېر دی او دا بې ځایه شوي کسان نورو مرستو ته هم ضرورت لري. دا په داسې حال کې ده چې د 4000 کورنیو بې ځایه شویو کډوالو تر څنګ کابو 2000 راستنه شوي کډوال له ایران او پاکستان څخه هم بلخ ته راغلي او د ژوندانه په بدو شرایطو کې خپل شپې او ورځې سبا کوي. مجیب رحمان، حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری است. د بلجیم د لون پوهنتون څېړونکو د غاښ د امپلنټ د عفونت د مخنیوي لپاره یو نوې لار اختراع کړې ده. امپلنټ عموما د مصنوعي غاښ په شان وي چې له ټیټانیم څخه پکې کار اخیستل کیږي او دا ماده د ناروغ په شامه کې نصب کیږي، خو له نصب کېدو لږ وروسته میکروب پکې راټولیږي او د عفونت سبب کیږي. بلجیمی څېړونکو د غاښ د داخلي برخې د ستونزې د حل کولو لپاره میکروب ضد مواد په ټیټانیمي پوښ کې ږدي او بیا پرې مصنوعي غاښ نصبوي. هله بیا مصنوعي غاښ د ناروغ په شامه کې پیوندوي. میکروب ضد مواد په تدریج وزي او په شامه کې میکروبونو ته د ځای نیولو چانس نه ورکوي.
اسمت ساروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او د شزو خاص پروګرام نیمه نړۍ. خصوص مو د سوریې له وضعیت خبرو. د سوریې د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو د استادو ترمنځ د مذاکرو اول ورځ له نتیجې پرته پای ته ورسیده. دغه مذاکرې د روسیې او ترکیې په ابتکار پیل سوي دي. نور جزئیات له فرشته جلالزی څخه په یو راپورټ کې اورو.
د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د وضعیت په اړه د بشار الاسد او د رژیم د یو شمېر مخالفو ډلو د استازو د غونډې لومړۍ ورځ له کومې ځانګړې پایلې پرته پای ته ورسېده. د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د سوریې د رژیم د اپوزیسیون د ویاند یحیا العریدی په حواله ویلي چې د مخالفو ډلو استازو د ترکیه او روسیې له استازو سره هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا ګډون درلود. یحیا العریدی ویلي چې دا غونډه اوږده خو اغیزمنه وه. د العریدی په وینا په سوریه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي او د سیرانو د خوشی کېدو په اړه خبرې شوې دي، خو د سوریې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر په استانا کې د پرونیو مذاکرو په اړه په دمشق کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل:
تنسيق بين هذه المجموعات وانخراطها في الحرب على الارهاب مع الجيش السوري والدوله
پاکستان کې مذاکرې د سوریې د رژیم د اپوزيشن ډلو ترمنځ د هماهنګۍ په اړه دي. څو معلومه سي چې هغوی د سوریې له پوځ او حکومت سره په ګډه د تروریزم پر ضد له مبارزې سره یو ځای کیږي. دا به د نورو پړاوونو لپاره یو اساس جوړ کړي. له دې پرته موږ پاکستان کې د سوریې د خبرو د بری بحث نشو کولای. د سوریې د رژیم د مخالف اپوزيشن ویندوی یحیی العریدی ویلي چې پاکستان کې پرون د سوریې د لانجې پر سیاسي اړخ هم خبري شوې دي. هغه باور څرګند کړ چې د دې لیدنو په پایله کې د سوریې د لانجې داسې حقیقي حل موندل کېدلای شي چې د امنیت شورا او د جنیو د اعلامیې سره به مطابقت لري. خو په دمشق کې د ملي مصالحې وزیر علي حیدر ویلي چې د استانې مذاکرو ته به داسې فرصت په سترګه ګوري چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د مخالفو ډلو نیت پکې څرګند شي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې به د سوریې د وضعیت په اړه مذاکرې چې د ترکیه او روسیې په منځګړیتوب پیل شوې دي نن هم دوام ولري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ټول پوهیږي چې حسادت یا کینه کول ښه کار نه دی، خو بیا هم موږ ډیر داسې خلک وینو چې لا نورو سره کینه کوي، بدې وایي او ضرر ورسوي. دغه ډول حسادتونه د وخت په تیریدو سره ډیریږي او انسان نورو منفي عملونو ته هڅوي. په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیږو چې ځوانان څنګه له حسادت ځان ژغورلی شي.
کامیاب کسان هغه دي چې منډې ته ادامه ورکوي، هغه نه دي کامیاب چې نور له پښې رانیسي، ځکه دی خپل هم له منډې پاتې.
خلک چې څنګه دي او ټولنې څنګه دي باید هماغسې ومنو، نه هغسې چې موږ یې غواړو.
حسد، کینه او بغض دا ټول حرام دي.
د
حسادت په لومړی پړاو کې عادي وي، خو د وخت په تیریدو سره ډیریږي او د انسان پر ژوند ناوړه اغیز کوي. د ژوند په مختلفو مرحلو کې حسادت په یوه او بله بڼه راڅرګندېږي، خو د حسادت او ناسالمو رقابتونو یوه مهمه مرحله ځواني بلل کېږي. د کابل اوسیدونکي سمینا د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي چې د درس ویلو پر ځای خپل ډیر وخت له نورو سره په حسادت تیروي.
زموږ صنف کې انجونې دي، بس بخیلي کوي او حسادت کوي، کله چې درس تشریح کوي خبرې پې کوي، په جامو یې خاندي او کوشش کوي چې د نورو ملګرو مخکې توهین کوي، تحقیر کوي، ځان یې ټیټي وښيي. دوی ځکه دا کارونه کوي چې کینه یې په زړونو کې ډېره زیاته ده.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو د ماسټرۍ څانګې محصل نقیب احمد عزیزي وایي هغه خلک ډېر حسادت مخه کوي چې د کمترۍ په احساس اخته وي.
کچیرته د موږ ګټ په سالمو فکتورونو ودرېږي، مثلا د ما یو ملګری پرمختګ کوي، کچیرته زه د هغه پیونه وهمه ممکن هغه هم یو وخت ما د پرمختګ سبب شي، او که بلعکس زه د ده په پرمختګ خپه یم او په ده پسې خبرې کوم او دا بیا ده ته ورسېږي، د ده په زړه کې هم وقده راټوکېږي، کرکه پیدا کېږي، له هغه طرفه هم بیا همدغه حسادت پیلېږي. نو کله چې یو څوک د کمتري په احساس نه وي اخته، هېڅکله یې د چا پرمختګ د بې زغمه کېدو په طرف نه بیایي، او کله چې دا سړی بې زغمه نه شو له چا سره حسادت نه کوي، د هر چا بریا یو طبیعي تکامل ورته ښکاري.
د غزنی اوسیدونکی عبدالقیوم زاهد وایي په کلیوالو سیمو کې حسادتونه ډېر وي، هلته که یو کس ښې جامې واغوندي، ژوند یې ښه شي، یو ځای مقرر شي او یا هم یوه تېروتنه وکړي، په اسانۍ د نورو له خبرو نه شي خلاصېدلی.
په کلیو کې چې کله ته اوسېږې، هلته ځینې ځوانان داسې دي چې له ښاره وځي، ان نورو هېوادونو ته ځي، هلته کار کوي، مزدوري کوي، څوک درس وایي، بیرته چې راځي دغه خلک یا دغه ځوانان چې دي دغه ظاهري لحاظ لږ بدل شوي وي، ځکه د هماغه محیط تاثیر باندې پروت وي، باطن کې هم تغیرات باندې راځي. کله چې رالی په کلي کې بیا دغه شی ډېر بدله کېږي چې ته وایي ولې بدل شوی، مثلا د کالو ډول دې ولې بدل شوی دی، ولې دغه شی چې موږ پخوا رواج دغسې و ته دا ماتوي. دغه شیانې اولینه سرچینه ده چې یوه برخه د ټولنې یو ډول پاتېږي، په یو فکر کې پاتېږي، دا نور نوې تجربې ترلاسه کوي او د هغو د عملي کولو کوشش کوي.
ارواپوه ډاکټر سید افتخار سادات وایي هغه کسان چې حسادت کوي له رواني پلوه روغ نه دي، او که دوام وکړي ډېرې نورې ناروغۍ هم انسان ته پیدا کولی شي.
نړیوال روغتیایی سازمان یا اداره روغتیا په دې شکل تعریفی چې روغتیا فیزیکی، رواني او اجتماعي روغوالی ته ویل کیږي. نو کله چې موږ دغه آباد وګورو چې رواني او اجتماعي آباد د روغتیا، دا اصلا د حسادت له کبله ډیر اغیزمن کیږي، چې یو د مهمو اغیزو یا تاثیراتو نه په انسان باندې دا دی چې دغه رواني او اجتماعي حالت ته ضرر رسوي. په دې اړوان باندې یو مطالعه شوې ده چې په هغې کې 15,000 کسان تر مطالعې لاندې نیول شوي، لس کلونو پورې دا خلک مطالعه شوي. هغه خلکو چې لږ حسادت کوو په دغه اشخاصو کې، هغوی په ډېرو لږو قلبي ناروغیو باندې مبتلا کېدل. د دې نه دا معلومیږي چې اصلا دغه حسادت دا د انسان په فزیکي حالت باندې چې هغه قلب دی، هغه ګردی دی او هغه نور سیستمونه دي د وجود، په دې باندې منفي تاثیرات کوي او په دې کې ناروغتیاوي رامنځته کوي شي.
د یوې سروې له مخې هغه کسان چې ټولنیزې شبکې ډېرې کاروي، حسادت یې ورځ تر بلې ډېرېږي، ځکه دوی له مختلفو موضوعاتو سره مخ کیږي چې د هضمولو توان نه لري. نقیب احمد عزیزی هم د زغم د کموالی له وجې په ټولنیزو شبکو کې د حسادت موضوع پراخه ګڼي.
دغه د زغم خبره عمل تم را مخ کیږي، ځینې خلک د متفاوتو نظریاتو د لوستو د هضم او د زغم وس لري، ځینې خلک یوازې په عکس العمل باوري دي، او کله چې سړی په خپل عکس العمل مطلق باوري سو، هغه دغه خپل نظریه که سیاسي نظریه وي که مذهبي نظریه وي، دا بیا په خلکو باندې تپل غواړي. بله خبره د دې نه ده، که چېرته په استدلال او منطق باندې خلک مخکې سره ولاړ سي، بیا د نتیجو لپاره بحث کوي، او کچیرته په دغه دوه فکتورونو ولاړ بحث ونه کوي، بیا به یوازې دغه د بحث ادامې ته خوشاله وي. نو په ټولنیزو رسنیو کې د حسادت موضوع پراخه ده، زغم کم ده، او فکر کوم که دغه متفاوت نظریات مطرح سي، وار په وار زغم کډه کوي، او دا طبیعي ده، ځکه له اختلاف پرته چې اختلاف په خپله یوه طبیعي پدیده ده، ژوند ما په خیال امکان نه لري، ځکه زه ملګرو ته وایم چې دا په خپله یو لوی اتفاق ده چې ټول خلک سره مخالف.
عزیزي وایي هغه انرژي چې د نورو په راپرځولو کې مصرف رفیقی باید دا ځان په لوړولو کې مصرف شي.
کله چې زه په دې ځورېږم چې د ما یو ملګری مثلا نن دغه پرمختګ کړی ده، او په ما کې دغه احساس ټوکیږي چې که زه دا پرمختګ نه کوم، حداقل دومره باید وشي چې دی دا کار ونه کوي. نو د رواني ناروغیو په هکله وایي چې کله یې تاسو سرچینه پیدا کړه، هغه معالجه کیږي هم. تاسو باید په دې پسې وګرځئ چې ولې د یو چا پرمختګ غوسه درولې. که چېرته دغه سرچینه موږ پیدا کړه، اول موږ هم د دنیا امکانات بیا دغسې کاروسې، خپل ځان هم هماغې نقطې ته ورسوو لکه څومره چې موږ بل بد ورباندې ایسي. دغه ژوند منډه ده، او کامیاب کسان هغه داسې منډې ته ادامه ورکوي، هغه نه دي کامیاب سي نور له پښې رانیسي، ځکه دی خپل هم له منډې پاتې. نو په دغو شیانو باندې که سړی یو څه له ځان سره غور وکړي، خیر ده، بل چاته دې نه وایي، خپل حریف دې نه خبروي چې زه دغه ستونزه لرم. له ځان سره یې هر څوک مني، که څوک بالفرض په هر څومره منفي اړخ کې لګیا وي، هغه پوهېږي چې زه منفي لګیا یم، خو دغه اخلاقي جرأت ډېر لږ کسان لري چې دا ومني چې په حقه زه نه یم اصلا. نو زه هم دغه مسایل چې موږ په خپله حل وغواړو حل کېږي، او په دې ډول حل کېږي چې سرچینې پیدا کړو.
د غزنی اوسیدونکی عبدالقیوم زاهد وایي خلک باید هغسې ومنل شي چې دي، نه هغسې چې موږ یې غواړو. که چیرې داسې فکر وکړو، د حسادت کچه به ډېره راټیټه شي.
که یوارې یو څوک دا کار یې کړی وي، ګټه یې نه ده ورسېدلې، خو دا ځل دې نه کوي. د هغه سړي د لاس ونیسېږي څه کېږي؟ مثلا ته له یو چا سره ناسالم رقابت کې دا ور سالم وکړه، ته یو چا سره حسادت کې دا ور یې لاس ونیسېږه. دا په دې ډول باندې کېدای شي سړی په خپله باندې هغه مثبت خوا یې وهرڅوي، او یا ورته معلومه سي، یا ثمره یې ورته معلومه سي. تر هغه سې خپله دا ثمره ونه ازموي چې څنګه په لاس راځي، تر هغه وخته پورې زما په نظر ناممکنه ده چې مثلا د خبرو له لارې د خلک توصیه وکړي او دوی دې ومنسي. ووله دوی پیږي هر هغه څوک چې دا کار کوي چې دا زما لپاره ناسم کار ده. اما یو ډول دا لکه ناروغي داسې ده، که پاخته سولې او ځان کنټرول نه کړو همدغسې به روانې. خلک چې څنګه دي، ټولنې چې څنګه دي، هماغسې دي، او باید هماغسې ومنو، نه هغسې چې موږ یې غواړو. نو د دې لپاره ټولنه باسواده کېدلو ته اړتیا لري.
د اسلام مبارک دین هم حاسد او حاسدانو ته په ښه نظر نه ګوري. دیني عالم مولوی بشیر احمد ستنګزی وایي حسادت حرام دی، او که څوک یې کوي خپل نور نیک اعمال هم پرې باطلوي.
نبی علیه الصلاه والسلام وایي لا تباغضوا، تاسو ګورئ یو بل سره بغض مه کوئ، یو بل سره حسد مه کوئ، او حسد کینه او بغض دا ټول حرام دي. حتی یو بل سره خبرې نه کوي دا هم حرام دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي و ایاکم الحسد، یعنی نبی علیه السلام وایي چې تاسو ځان وساتئ له حسد نه، لکنین البوزنا، ولدا حسد سدا ياكل الحسنات. دا دي مؤمن مسلمان دا حسنات نيكي دا طول خري لما بين يولي، كما تاكل النار والحطب لك څنګه چور اغلرغي خري، او عشب الغيا توي شكل دا غور ته دا غلرغي غيا ورو چا طول ختمي يري کوي. نو کوي څوک څومره خني کارونه کوي، خو چې پزړه کې حسد ولري دا طول دي اسلام نظر نه، ان حديث کې راغلي دا طول منځوري او باطلوي.
ډاکټر افتخار سادات له حسادت څخه د خلاصون لار دا ښیي چې یو کس باید له نورو سره ځان پرتله نه کړي، او په خپلو امکاناتو قانع واوسي. هغه وایي که چیرې یو کس په دې پوه شي چې خپله ځان د حسادت له بلا ژغورلی نه شي، له ارواپوهانو څخه دې مرسته وغواړي.
د دې علاج اصلا دا دی چې شخص په خپلو وړتیاو باندې، په خپلو لاسته راوړنو باندې، او په خپلو مثبتو اړخونو باندې تمرکز وکړي، هغې باندې فکر وکړي، شکر پرې وباسي، ځان ته پې قناعت ورکړي، او د نورو اشخاصو سره ځان مقایسه نه کړي. د مقایسې په اړه وایي چې وایي حسود انسان که چیرې د سپوږمۍ په شان باندې روڼو مي په اسمان کې، بیا هم د وړو وړو ستورو سره ځان مقایسه کوي. چې د حسادت هماغه اصلي نقطه همدا مقایسه کول دي. لومړی انسان ځان سره فکر وکړي او ځان ته قناعت ورکړي. دې ته کاګنیټیو تیراپي وایي، یعنی په خپل ذهن کې په دې باندې کار وکړي او وګوري چې آیا دا تر کومې اندازې پورې حسود دی، او د نورو خلکو سره حسادت کوي او ضد کوي. بیا که چیرې داسې پیدا کړه چې د ده حالت ډیر خراب کړی او یا د باندې ډیر رواني تاثیر درلود، نه کولای شي چې یو رواني کونسلر یا مشوره کوونکي نه مشوره واخلي، او هغې سره مکمل حالت خپل تشریح کړي تر څو هغوی ورسره مرسته وکړي او د رواني حالت نه ځان وژغوري.
درنو اوریدونکو، دا تا نڅانګې مهم دومره وا، تر بیا راتګم په لاس پارم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. د نیمې نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي، پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. کور روانه خبرونه کې لمړی لیوی داسې میرمن سره غږی کوچی په کورنیو جګړو کې خپل خوان له لاس ور کړی او خپل اولادونه په خټوګه روزلی دي. اوس هم د خځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، خو په دې برخه کې ډېرې ستونزې هم ګاللې دي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کله چې یو انجلۍ واده شي خپل خپلوان ترې ډېر ژر د ماشوم لرلو تمه کوي او په نښدار خبرو یې ځوروي. په دې هکله ډرامه لرو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. په خبرونه کې د اساسي قانون یوه ماده هم لرو، خو راځئ لومړی به غوږ شو وږمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوروي. د افغانستان د شمال ژوند خبريالانو ټولنې ویلي پر رسنیو کې د ښځو حضور شپېته په سلو کې کم شوی دی. د دې ټولنې اجرایی مرستیال ذبیح الله احساس ازادي رادیو ته ویلي چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې ناامنۍ د دې لامل شوی چې پر رسنیو کې د ښځینه خبريالانو او کارکوونکو حضور تر دې کچې راټیټه شي. ښاغلی احساس اقتصادي ستونزې او ناسم دودونه د ښځینه خبریالانو د کمیدو نور عوامل یاد کړي او ویلي دي که دا ستونزې هوارې نشي د شمال زون رسنۍ به د ښځینه خبریالانو له رپورټونو او غږونو بې برخې پاتې وي. پلخومری ښار کې یو کس خپل میرمن وژلې ده. د بغلان ولایت امنیه قومندان ذبیح الله شجاع ازادي رادیو ته ویلي دغه ښځه څلور میاشتې وړاندې واده شوې وه. ښاغلی شجاع زیاته کړې د وژل شوې میرمنې میړه په لومړنیو پلټونو کې ویلي چې خپل میرمن یې د کورني تاوتریخوالي له امله زندې کړې ده. بغلان هغه ولایت دی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پکې لوړه ده. د جوزجان ولایت د اقچی په ولسوالۍ کې د سمیرا پونم ایوی یو ویشت کلن انجلۍ خپل ځان په دار زړولی دی. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري ازادۍ رادیو ته ویلي چې یاد انجلۍ په کور کې خپل ځان په دار زړولی دی. ښاغلی غفوري په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د انجلۍ ځان په دار زړولی، خو وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل ولایت کې هم د کورني تاوتریخوالي له کبله یوې نولس کلن انجلۍ ځان وژنه کړې وه.
د افغانستان د ادب او ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دی. د افغانستان ادب ښځې او نارینه د قانون پر وړاندې مساوي حقونه او واجب لري. د افغانستان اساسي قانون دوه ویشتمه ماده.
درنو اوریدونکو، میرمن نوریا هغه دردیدلې میرمن ده چې تقریبا دوه لسیزې وړاندې خاوند له لاسه ورکړی دی. نوریا د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د ریاضي او فزیک له څانګې څخه فارغه شوې ده. پنځه کاله یې په پوهنې وزارت کې د مسلکي غړي په توګه کار کړی دی. د میرمن نوریا په وینا د دې د ژوند بدې ورځې هغه وخت پیل شوې چې کله یې خاوند او ورور د سروبي په لاره کې ووژل شول او دا په یوازې ځان د کور سرپرسته شوه. میرمن نوریا وایي کله چې خاوند وفات شو دی نه شو کولای د معلمۍ په معاش خپل ژوند تیر کړي، نو مزار شریف ته لاړه او هلته یې د حقوقو پوهنځی ولوست.
ما تقریبا
5 کاله په پوهنې وزارت کې مسلکي غړی وم. خدای چې په دې معاش می گزارانه کېده مجبور شوم له کابل څخه مزار شریف ته لاړم او هلته می خپل ژوند پیل کړ. هغه په همي چې لاله د هغې په وسیله می کار وکړ او زحمت می وویست. د هغو میرمنو له حقوقو څخه می دفاع وکړه چې په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وي. بیا می د کاري ساحې په نظر کې نیولو سره وغوښتل حقوق ولولم او په بریالیتوب سره می پای ته ورساوه. میرمن نوریا اوس د امن په کورونو کې د مدافع وکیل په حیث کار کوي او تر اوسه یې د میرمنو ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې میرمن نوریا د حقوقو پوهنځی ولوست نو د ښه معاش تر څنګ هوډ دا و چې باید لاړمنو میرمنو سره مرستې وکړي. د نوموړې په وینا تقریبا د میرمنو په برخه کې 460 قضیې پر مخ وړې دي، خو د کار په جریان کې ګواښونه هم ورته شوي دي. میرمن نوریا د هغو ستونزو او ګواښونو یادونه کوي چې دا ورسره مخ شوي ده.
به هیڅ مشاوري حقوقي
ماده حقوقي مشاوري مدافع وکیلې د کورنۍ مشاوري او همدارنګ د ډیرو ریاستونو په پوستونو کې کار کړی دی. ماده حقوق میرمنو 460 قضیه حل کړي چې له مشکلاتو سره مخ وي او هغوی می بیرته خپل کورونو ته ګرځولې دي او هغوی چې اقتصادي ستونزې لرلې د مختلفو بنسټونو په مرسته می ورسره مرسته هم کړې ده. په مزار شریف کې د کار پر مهال ډیره تهدید شویم. د همدې ګواښونو له امله بیرته کابل ته راغلم. په مزار شریف کې و میرمن و چې د یو چارواکي لخوا پرې ظلم شوی و. ما د هغې له حق دفاع وکړه او قضیه مې په محکمه کې پر مخ یوړه.
لډیرو غوښونو سره مخامخ شوم. ان تر دې چې لور می د حقوق او د دوهم کال محاصله وا ویریدم چې څبلا پرې رانولې وادي وکړ او درسې پني مای کې پاتې شو.
بابا شابر زدم
میرمن نوریا د خپل هغو کارونو مرستو یادونه هم کوي چې له میرمنو سره یې کړی دي. نوموړی وایي کله چې دی په مزار شریف کې د حقوقي مشاورې په توګه کار کاوه له داسې کورنیو سره مرستې کړې چې په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه. زه مخکې د لیبل استیف په دفتر کې روزونکی وم. له هغو میرمنو سره په تماس کې وم چې غالۍ یې اوبدلې. دوی به د ژوند په ډېرو سختو شرایطو کې کار کاوه. اوبه یې په ربړ او پلاستیکي شیانو ګرمول. زه به تل د دوی کورونو ته ورتلم او له نږدې مې د دوی د ژوند وضعیت لیدم. ډېره خفه کېږم چې زما د هېواد مېرمنې په داسې ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او په مقابل کې یې داسې خلک هم شته چې په یوه ورځ کې په زرګونه ډالره مصرف لري. ما له داسې ډېرو مېرمنو سره مرسته هم کړې ده. یوه مېرمن وه چې مېړه یې مایوب و او هېڅ یې هم نه لرل. ما ورته یو زرنج موټر سایکل واخیست. اوس له همدې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. میرمن نوریا وایي دولت مکلف دی چې د میرمنو له حقونو څخه دفاع وکړي، د زده کړو او د ژوند ښه شرایط ورته برابر کړي، ځکه چې په اساسي قانون کې راغلي چې ښځه او نارینه دواړه مساوي حقوق لري. له میرمن نوریا څخه مو وپوښتل چې ولې د هغو میرمنو پر وړاندې چې له کوره بهر کار کوي حساسیتونه ایجادیږي او نه پرېښودل کېږي چې په ډاډه زړه کار وکړي. د نوموړي ځواب دا و:
قانون دسته باز داده، شریعت دسته باز داده، هیچ
شریعت او قانون له کوره بهر د ښځو له کار کولو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. دا د خلکو او ټولنې ځینې غلط باورونه دي چې نه پرېږدي میرمنې پرمختګ وکړي. او بل دا چې زموږ په ټولنه کې تل د ښځو په نسبت نارینه وو ته ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو ځکه ښځو ته په کم نظر ګوري. د حج او اوقاف وزارت او نورې اړوند ادارې باید په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي او خلک وپوهوي چې میرمنې هم خپل حقوق او وجایب لري. ملا امامان تل په جماعتونو کې په ښځو انتقادونه کوي، خو یوه ورځ یې هم نارینه وو ته ونه ویل چې د خپلو میرمنو مهر ورکړئ یا د میراث موضوع چې ډېرې کمې میرمنې کولی شي ترلاسه کړي. میرمن نوریا سر له دې چې ژوند کې ډېر کړاوونه لیدلي، خو هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه ده تسلیم شوې او له سختیو سره یې مبارزه کړې ده. میرمن نوریا درې اولادونه لري چې دوه زامن او یوه لور ده. یو زوی دکتورا لولي او بلې د ماسترۍ په پروګرام کې زده کړې کوي او لوري هم د حقوقو پوهنځی لولي. میرمن نوریا د کار په جریان کې ډېره ستایل شوې هم ده. د هغو ستایل لیکونو یادونه کوي چې د مختلفو بنسټونو لخوا ورکړل شوي دي. ما د خپل کار په جریان کې ډېر ستایل لیکونه هم ترلاسه کړي دي. ازادي راډیو د قهرمانې میرمن یو ستایل لیک را کړی دی. په امن کور کې د ښو کارونو او خدمتونو په خاطر د عطا محمد نور لخوا درې ستایل لیکونه را کړل شوي دي او همدارنګه دې ته ورته نور ستایل لیکونه. سره له دې چې ما په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې، خو د اولادونو لپاره مې ډېر زحمت ایستلی او هغوی مې تل تشویق کړي چې درس ووایي. یو زوی مې اوس د دکتورا پروګرام ته بریالی شوی، بل زوی مې په ماسترۍ کې دی او نګور مې هم په ماسترۍ کې شاملوم. د خدای په فضل تر اوسه مو ژوند ډېر ښه روان دی.
فضل احسان خداوند زندگی ما تامین کړم.
شوگر درنے کڑی پورش پیتر سہرنو تاجڑ لی تکلیفونا دخ پل واندے ارمانونو چلے دلے امہر زلی بس
درنو اوریدن کو ډېر ځله لیدل شوي چې یو هلک او نجلۍ واده سره وکړي، دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه ویني ولای چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي ډېره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ژر ماشوم وزېږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او په ډاکټرانو یې ګرځوي. په دې هکله تمثیلي ټوټه لرو، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
زما خور یکی یو زوی لري، اوس تا ته در پاته دی چې ښه شایسته لمسیان ورته پیدا کړې، خو ستا یو کال پوره کېږي ځان یې بیخي غلط کړی. ګور هغه د سید ماما ښځه ده، له تا یې وروسته راوړې، خو داسې ګلالۍ زوی زېږولی چې مه کوه پوښتنه.
بس دا به د نصیب او قسمت خبرې وي، کله کومه ښځه اولاد نه غواړي.
نه لورې، ته مو لږ ځان وخوځوه، داسې خو نه کېږي. هغه متل دی که نه چې یار غواړې پسې ځې به.
دا څه بلا خلک دي، هره یوه یې د اولاد پوښتنه کوي، ټول د دې سړي د لاسه. خو مې ورته وویل چې د داسې خبرو له لاسه نه ځم دې واده ته، خو په زور یې راوستم، بیخي مې اعصاب خراب شول.
زرلښتې لورې، څه خبره ده؟ ولې داسې غلې ناسته یې او له ځان سره بنګېږې؟ واده ته راغلې یې، بدلې ووایه، داسې غلې مه کېنه.
ترورې، دا خلک کله څوک پرېږدي چې خوشحاله واوسي؟ ټوله ورځ درته نېغداره خبرې کوي. له هغه ساعته چې واده ته راغلی یم، لاس خو زورانه د ماشوم پوښتنه کړې. ماشوم زما نشته، هغه مې له دوی سره دی، بیخي فکر راته خراب کړی.
وی قربان د شملورې، د خبرو ته د زړه مه خوره، زموږ او ستاسې خلک همداسې دي، په ډېرو خبرو پسې ګرځي. خو ته زړه مه ورته خوره، خپل کار کوه. خیر لورې، خدای پاک به دومره ماشومان درکړي چې بیا به ورنه پتنګې.
ترورې، د دوی خبرو بیخي لیونۍ کړې یم. ما خو لا څه کوي چې د مېړه غریب څخه یم، هر وخت دا تحقیقات روان وي چې ولې د اولاد نشته. وایم که دا د خلکو خبرې وي، ویریږم چې بله ورځ را باندې ښځه ونه کي.
لور کوي، دا د قسمت خبره ده. داسې ښځې هم شته چې شل کاله وروسته یې اولاد پیدا سوی. نو ته دم دې ته زړه مه خوره. او بل، د تا خاوند هوښیار سړی دی چې ټول عمر دې اولاد پیدا نه سي، بېغامه سه، بله ښځه نه در باندې کوي.